سلامونه ستړي مشي دا ماسپخین په بخنه سره د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کو خبرونه په خبرونه پیلو تورخملار نن یو ځل بیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډو خونې مشر خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د مهمه ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې تړل شوې و نن سهار د هر راز موټره پر مخ پرانیستل شوه. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم لاره د خلاصېدو پرېکړه وشوه. د تورخم لار د جنوري په 14مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارۍ چلوونکو او ناروغانو څخه د ویزي غختلو پر سره د اختلافاتو لکبله تړل شي و تراپورن لمخې لا تورخم سره هم بهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نور ترانزیتي لارې هم پرانیستل شوې دي. پاکستاني چارواکو مشالاډیو ته ویلي چې د مارچ تر پای موټر چلونکو ته مهلت ورکړي سو د پاکستان ویزی واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزی او د ورکولو لړۍ سخته کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض و افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان په خپل شبکې لیکلي دي چې یو لیک یې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیژي صدیقې د شکنجې د راپورونو له کبله لیکلی دی او پکې اندېښنه څرګنده کړې ده. په لیک کې یادونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي له حقه محرومه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې ده چې د افغانو میرمنو د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بنده کړي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان دې لیک ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی خو د فعالانو ښځو د نیولو اړوند راپورونه یې له دې مخکې هیڅکله هم نه دي تایید کړي. متحده ایالاتونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره په یوه لوی اندېښنه بدلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ودان تلپاټوله پرون په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له یوې خوا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر کار زده کړو تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو خپل سرو نیولو ته د عمر کړی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې پر افغانو ښځو د زده کړو کار تګ راتګ او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف لخوا تطبیق او څارل کیږي. د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د راکټي حملو په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کیف د ښار والي وایي چې د دې ښار په دریو ناحیو په حمله کې یو میرمن وژل شوې او نهه نور ټپیان دي. د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې هم د روسیې پوځ پر ملکي اهدافو توغندي ویشتلي چې په پایله کې دوه میرمنې وژل شوې او اته ویشتنه ټپیان دي. او د دنیپروپتروفسکو پر هاولو هارت ښار په بریت کې یو تن وژل شوی دی. د روسیې پوځ په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. او د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې په 50 ورځ نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوب روانه ده. په چې افغانستان وګټل او د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې نږدې 22 اورونه ولوبول او د ټولو لوبغاړو له سوځېدو وروسته یې سیاله لوبډلې ته د 2 منډو هدف وټاکه. اوس د نیوزیلند لوبډله توپوهنه کوي او تر اوسه یې په 2.1 اور کې 250 منډې کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. خبرونه مو واوریدل. تاسو اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپندو نسیویش او 15 مترو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه د له شپږ نه واوري وړاندې سره خبرونه کې دا مطالب واوریدلی شئ. تر لسرزنی زندروس تا دا تورخم دروازه دا افغان سوداگرو پرمخ خلاصا شوا. خدا شو افغان سوداگرو تا پا دقیقی لسرزی که چوم را توانه اخته؟
شخصا زخبلا چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا 13000 په زیات کم د تاوان خو ما ته رسیدل
ورنی با په ټوله کې دا چې په دغه لاس ورځو کې د لار بندو څومره افغانستان او اخوا پاکستان ته تاوان وخته په دې اړه درته جزئیات لرو هم درنګ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څارې د ری د سیګار د راپور په اړه باندې چې د طالبان حکومت سره د امریکا د مرستو په اړه باندې و راپور خپور کړی دغه راپور جزئیات به هم تاسې ته درکړو په کندهار کې به په دې اړه هم درته جزئیات لرو چې هلته د نازوانه خبر رغول کیږي دا چې خپله نازوانه څوک ده او د افغانستان لپاره څه خدمات کړي په دې جزئیات شته که وخت پات شو ساسي پیغامونه به هم راواخلو نور مطالب هم شته ملتي هم غواړم
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه د بارونکو موټر او بی ویزی لرونکو ناروغانو په وړاندې له یولس لالس روزنی بندیز وروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې نن پرانستل شوې. بل پلو یو شمېر سوداګر چې له تیرو څو ورځو راهیسې یې لسګونه موټر دواړو خواو ته بند پاتې وو، ازادي راډیو سره خبرې کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورته اوښتی دی. تفصیل په
د تورخم دروازه ل یولس ورځنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري، د پخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان نو دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا شل دېرش لکه ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي چې بې له ویزې او پاسپورت هیچ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 130 پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپېته یو پورې ګاډې مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خونه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په دې ډول شروع دی، زیانه وخت دی خلکو ته، زیانه وخت دی. تاوان چې کم نس کم ماته وخت وي 5 میلیونه 6 میلیونه پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شخصا زه خپله چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا 13000 روپۍ زیات کم د تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ملیونو ډالر د خلکو تاوان وشو، د افغاني تجارانو تاوان وشو، د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته زیات تاوان ورسېده، د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متره مال پکې ولاړ و، 144 متره مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګری ستړون خلاف پر خپل سر پریکړه کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګری زلارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسی عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی به خپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیق کوونکو موسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځېدلې. د چولی ورزو سفیر لستانګ زیاته چې جزئیات راکړي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو معصو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد کړي چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپل همکارو او تطبیقونکو معصوب پاړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دی پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنی دی چې د ادارې اتو غیر دولتي معصوب او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکه او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي معاشو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایا کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاسته رسیږي د امریکایي استاجو اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 2 خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو معصوب باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور کړی او په دې کې د امریکا د هغو مرستو په اړه باندې چې د طالبانو له حکومت سره شوې دي او کېږي چوسیات ورکړی و. بل پلو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغان او طالبانو ته د لسانس او ماسټری اسناد ورکوي. د چوي له مدرسو دغه کسان په څو دورو کې فارغيږي او همدارنګه د خونځي او مدرسو د زده کړو ترمنځ توپیر څومره دی په دایره پور کې ورو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په 34 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسې دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوامې ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي، خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکینی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبیلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نورالله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې ملایې اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایې اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیر میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې کړي وي. طالبانو له بیا واکمنې وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړې وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 5 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
نن د ځوان فکر په پروګرام کې د افغانستان په وخت د ماښام لوت راتو په همدې موضوع خبرې کوو چې مدرسې او د ښوونځیو ترمنځ زده کړې څومره توپیر لري. تاسو هم کولای شئ چې په دغه وخت کې بیا زموږ پروګرام ته زنګ ووهئ.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس مهم په غزه کې د جګړې وروستي جزئیاتو ته ورشو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د اسرایلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې 24 تنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوی دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرایلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرایلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک په راکټ وویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرایلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرایلی پاوز ویان دانیل اگاری وویل چې دوی له هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پاوز ویان زیاته کړه چې اسرایلی پوځیانو غوښتل د اسرایل د سرحد په 600 متره کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8 د حماس په برید کې لخپلو مینو بې ځای شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډیره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ټلې لبرید وروسته چې اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل، دا په دې سیمه کې د اسرائیلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
را پرونه مرکی او اوریدونکو
اوس به کندوز ته ورشو. په علی آباد لوسوالی کې به د یو کلی کې د یو پل د رغیدو د چارو په اړه باندې چو زیات ترکو.
د کندوز په علی آباد لوسوالی کې د 60 متره په اوږدوالي او نړیدلې پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړي ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړیدلې پل د رغولو چارې پیل شوي او د کار په بشپړېدو سره به د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. دغه کیبلی پل د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد کلی کې موقعیت لري. د پورته یاد شوی ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رای عمل منفاس ای پلی عمل
دا یو عمل منفعه لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی وسیدونکو تګراته کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی وسیدونکو پرې تګراته کوي. د دې پل پر بیا رغولو سبان دي 40000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو وسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا وړو کښتوې په وسیله تګ راتګ کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو وسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زمنګ نه بده کېما وکشتای و سیل چې براغه او بو زیات شو دغه نمای کېما او بو کېتلا نور خلک پیاده تلل دسه او بو کې پوره تل بعد چې بو بخي زیات شو خلک بال تل پوره وتل ډیر مشکلات زمنګ اوس الحمدلله زمون مشکلات چې دغه پل یو سوخ کیږي چې دغه شوه د شاید یو لاس ورځ نور مخونی سي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره موږ ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دا غراز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلی او بل وسیدونکي خیر محمد راته وویل
دا پل چې کله نړیدلی ده دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دلته دي. حتی افراد او اشخاص هم موږ چې دلته تیریږي حیوانات دا ډېر په مشکلاتو دي، نیم په سین ته ولوېدل نیم یو رقم بل رقم. په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډېر مهم ده او اساسي بنیادي باید صدا جوړ شي.
د علی آباد ولسوالۍ یو بل وسیدونکی نور محمد هم دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدته خیلی زیات تین خراب و، خدا خیر
ډیره وخت را هیڅ دغه پل خراب و. د پل خرابوالی له امله موږ په وخت سره پل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوي رسولای. له سخت ستوندو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کیږي او د دې پل پر رغول سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلی پل د 60 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کال وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی وو او 8 کال وړاندې د ځای پر ځای شوی ماین چاودنې له امله تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتوې په وسیله تګ راتګ کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
و اوس په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیرغونی چاري د طالبان د حکومت لخوا د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. ورزو تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیارغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیارغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعات او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیونو افغانیو په لګښت د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر وراغلی چې کتنې حالت یې ښه نه وو، نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړه د غزي د جوړو لپاره چې دا ولې پردغسې یو حالت پاتې شوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات اوسو چې مخکې دغه سې یو خود کار بیرته درېدلی وو، نو دغه دپاره د امیر بلین صاحب حفظه الله هم د خاصه هم دغه سپارښتنه دا وه چې د غزیونو چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې موږ څه اقتصادي دلیل کړي وي نور هم ګورو. عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابي دي وي، زموږ تاسو تاریخي ځایونه وي، خپل وس مطابق باید خپل واغه تلاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کومونه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلی دی ورته سترګې په څوک نه راتیری کچا کړی وي، نو هغه د دې څخه سده نه سغه سره محکمه روانه تر څو پرې موږ دغه شی بیرته خپلو. نو په عام کې موږ غوړو خپل ولسته سپارښتنه هم ده د دې سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي سړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د مشترک هویت او تاریخ دی، بر ملک مشترک شتمنی ده. باید دې نه سړي لري ووسیږي، بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دې پر هغه باندې راسکیږي هغه دی غصبي. نو دې پر خلک هوډ لرو ان شاء الله چې جز به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته اجازه ځان دی کې یو خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دی، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي. لکه میرویس خان، نیکه احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار پیژندل کیږي په همدې خلکو دی. هک اولیات هم باید ته ورکو سي چې دا ورغه وسی ځکه سې لانیانه دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده، ځکه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزبلل کیږي د 1404 او 1408 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیس په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2009 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبره د بیا رغونی اجمنه کړي و، خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبره د بیا رغونی چاري وزن لیدي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای وکړي تاسو جوړ او روغ اوسئ. د موږ غوښتنه وختن مسول شروک او رسوي موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابرات او ډېر ستونزې د وروره خلک ډېر پستین دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تصغیری د تصغیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانی کې په خوانی کې غزي تصغیری جوړ کړی وي او به کمپیوټري تصغیری نه ورته جوړیږي، که ورته جوړیږي بیا به دوی پټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تصغیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تصغیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د آزادۍ رادیو کارکونکو ټول ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله وسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي، بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینی مې ته راورسیدو. په دې برخه کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. سرخم دروازه د نیوزل بیا د خلکو موچرو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې مشر خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د مهمې ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې تړل شو، نن سهار د هر ورځ موټرو پر مخ پرانیستل شو. بلخا د خیبر پختونخوا د ګمرکې درې چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم دروازه د جنوري په 14مه د پاکستان لوري تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی چې په ولي کې د طالبان د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیجې صدیقې شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي حق منع کړی ده. متحده ایالاتونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هېواد لپاره په یوه لوی اندېښنه بدلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې پرون په یو خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې طالبان له یوې خوا کوغړې په رسمیت پیژندل شي، له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو، کار، تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سر نیولو ته دوام ورکړی دی. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنز د 19 کلنو په 50 اوریز نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند سره لوبه روانه کړې ده. په افغانستان ګټلې وو او د توبهنه پریکړه کړې و. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 22 اورونو کې للاس ورکړو دونوی منډي نیوزیلند ته هدف وټاکه. همداشي به لوبه روانه ده. نیوزیلند په 19.3 اورونو کې دوه بیا منډې کړي، شپږ لوبغاړي للاس ورکړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خبر کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګند شوی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي. یو نامه ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یو نامه د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقوقو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقوقو څلور فعالان او درې خبرلان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارگان وژل شوي او د غراز شپګات یا نور هم ټاپیان شوي دي. یو نما په دې موده کې د پنځو شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یو نما په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یوناما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلی چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دي و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کومه خپل سری دا او نه هم د چا په حق تیری. د وی باستمو د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سياسي شنونکي ابو بکر صافي او د غراز د سياسي حقوقي او امنيتي چارو چیرونکي اختر راسخت بلنه ورکړې ده. دواړه میلمن د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړه میلمنو ته خراغ لاست وایو. لمړی به ورشو صافي صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص دوام لري په تیره بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ. خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خپرې شوې اعلامیه مو هم لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزا دي او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟
نور صاحب، تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته همداراز ستاسو میلمه راسخ صاحب او درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته تر دې یادونې وړ ده یوه مسله ده چې هر ملک، هر هیواد هغې خپل قوانین لري، خپل اصول لري. ګورئ لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی، که هلته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب ترسره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام هلته باید پلی وي. بیا دا اسلام باید داسې پلی شي چې په ډیر ښایسته انداز باندې، بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتو نه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر، باید د قانون هغه کوم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني. نو لدې اړخه یو خو زه به تاسو ته یوه لنډه یادونه وکړم. په یو ځل د یو فلم په نامه د اگزیت افغانستان په نامه باندې چې په هغې کې مختلف او ګڼ شمېر سیاسیون او بعضی دی خارجی قواو مشران دوی هم پکیو، نو د افغانانو په نمائندگی باندې لمن سره زی غخته و ما هم ور سره خبره کړی و. نو په هغه کې کای ایدی چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو مشرو، هغه یو خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او خکړی و، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته پدی کی غربی دیموکراسی او یا غرب دی غرب غختنی هغه کوم چې د خزو په باره کې دی یا نور دی دا الټرنپلی کیږي. تاسو د سیو کې چې دی په ځای چې په خزو باندې زور راوړی تاسو د افغانستان نور ستونزې په نظر کې ونیسئ، خزې په کې په خپل حل کیږي. ګوري مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسي اړیکې دا ټولې بندې دي. خدای وایي چې ته خزه راوباسه او خزه باید پرې دي. سمه ده، ښه خبره ده. د ښځې تعلیم په اسلام کې لازمی ده. د ښځې لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولای شي، سمه ده. ستونزه نه لري، ډاکټره کېدلی شي، یوه انجینیره کېدلی شي، یوه په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کولای شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چې هر څه د صفر لاندې وي، خو ښځې باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم د یو نامه غلطه نظریه ده.
صافی صاحب، خود خبره ده چې وایي افغانستان د بشري حقونو او دغه راز ځین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړي او ویلي چې هغه ته متحد دي، او طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوناما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ راتګ باندې چې په افغانستان کې ډیر وینو چې ډیر ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړي، د دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ راتګ وکړي، کار وکړي. خو پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغه کنوانسیونونه چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې کدی غری په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسائل دي، ترغاړي وي، خاوند نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي، یا خو به داوی چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک وي هغه باید د دې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دي ور حل کړي. که چېرته دا نوینو د کار زمينه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمينه، د تحصیل زمينه، د تعلیم زمينه مساعده کې ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګوري دې په ځای باندې چې دوی بنديږي هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دې اصول لاندې تاسو ته مکتبونه د کار زینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ تاسو ته درجو د یوناما د راپور په ارتباط ستاسو نظر وړو واخلو. یوناما د راپور درې میاشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایي؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یوناما ناسم ناپوهي وایي څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر نور صاحب، تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو د راډیو ټولو معززو وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پک له باید داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متیقنا مطمئنا دا درست راپور دی. طالبان دې وی خوانه په دغه ورځ نشي دوی د دولت غدې د دوی تر سینې لاندې شوی ده. دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه او دا په خويندو باندې پونجونو باندې دا چې او فشار ورکړی دی چې دی وی خوانه زمون نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورنۍ زندان کې باندې کړی دی. بلبل نورینه زمون کډرونه، زمون ځوانان، زمون هغه ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړی دی، ټول د ته د فرار زمينو مساعده کړی دی. وی خوانه د وی کورنۍ کې چې کډوا الکان یو دوه انجونې وی هغه هم تحصیل کړی وی، هغه هم زده د پانتونونو په اخر دوره کې یادې سمستر کې ولدای ټول په کور کې نه ولاغه کورنۍ خپل ځای جادات خرڅي او دغه خپل د بچو لپاره دغه تحصیل لپاره ورور پردي ملکونو ته مسافر کیږي یا هجرت کوي. زماله نظر طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، وی ولولا هغه داسې ورته وویل چې ولولا مسلمان یا ولولا فلانه یا. مګر طالبان هغه څه وکړل چې هماغه د امیر المؤمنین اوله دوره د ملا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول، اوس هم دغه مکتبونه بند کړي دي. دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام
راسخ صاحب دا خود درسته ده. په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلي وای، کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري. تاسو څه پکې وایئ؟
ګل قربان هم سب خو بیا داسې وایي نو خیر، دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي. رامخې صافي ځای وویل چې افغانستان مسلمان ده. آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې؟ که دا نور ملکونه مسلمان دي، سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده، حضرت محمد هلته پروت دی، قرآن دي هغه جین راغلی، ولې دې هغو نقل نه کوئ؟ ولې دغسې وایي؟ دا موږ ګورې قربان هم سب موږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقی او پرمختګ کشتۍ موږ په خپل ماته کړې ده. موږ په دغه بحر کې روان یو، موږ خپل کشتۍ په خپل ماته کړې ده، او موږ خپل کشتۍ خپل غرق کړې ده. دنیا لاړه لوس پرځمې ته د علم لاره. زما په وطن کې اوس امروره ده، زما جونه، زما جلې، زما لور، زما خور نشي کولای چې کارو کې تحصیل وکړي. دا ظلم دی. نو دا دونه دا چې د موږ مسلمانانو وخت اسلام ته په پاکستان کې وجود نه لرو دی.
بله،
آیا دا دوله ډاکټرانو، دوله انجینرانو، دوله وسازان په پانتون چې زمون خويندې وي، زمون مېندې وي، زمون خوې لوګانې وي، آیا دا هغه مسلمانانه نه هغه ایجاد نه کول؟ وې دیو ایجاد په خاطر ته د حجاب اسلامي چې زمونم کمپله په واچو خو مکتب ته خو پېښ کړي تا خو دا درې کول، دا درې کاله خو دغه طالبان وروره ولسه تپاکي ولسه وروره قبضه صحیح شي. مجاهد صاحب وایي، مجاهد صاحب باید وایي، ولې د دغه نظام دی، د دوی دولت دی، دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي. مګر د افغانستان ولسته باسو
مننه راسخ،
افغانستان ترکو پر مختل پټه په درېدل او قبرم سم
مننه راسخ صاحب. بیا هم دې بحث دوام ورکو. صفای صاحب تاسو درزو یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی دوام لري، خو له زینو خزو سره چې په خبرې شوې دي، دوی ویلي دي چې د دغه تاوتریخوالی لپاره تر اوسه پورې داسې مشخص عدلي او قضایي اداره نشته چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي. نو بنا ان وای اکثرا غره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه ته مخه کی، او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لارینه حالو فاصل کیږي. څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایی او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده؟ وای تر اوسه پورې داسې مشخص حقوقي چوکاټ د دغو قضیو د تدریسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې؟
نو چې په تدرمنه یو خو مسله دلته ده چې تاوتریخوالی اسلام د تاوتریخوالی خلاف ته دا کړي هر چا کو وړاندې وي. زما پیغمبر، زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر واضح او خیسته او بریخنده الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې له ښځو سره له انتهایی خېګړې نه کار واخلي. دا مثال دی د شیشې ورکړې چې معمولی هغه سره ماتیږي، دا مه ماتوي. یوه دا مسله ده. بله دا ده چې تاوتریخواله ځینې وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي، ناپوه دي، او ورته معلومات نشته، او احساساتو په بنا باندې چلن کوي، هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي، او هغه غیر انساني ګڼي. هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلن دی چې دلته کیږي. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی، په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي، هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي. یو سړی د دې احساس ونه کړي چې زه په خطر کې یم. یو سړی او یا یو ښځه او که نر وي، هغه د دې احساس ونه کړي چې له موږ سره د
د مور او د مېری چلن تر روان دي بلکې دودیز هم کوي نو دا دودیز دزمن د دودیز دودیز پرې کړې هم تقریبا اسلام سره اړخ لګي سستون زب پکې نوي خو خبره ده د حکومت ولی دودیز تلل شي حکومت باید قانون ولري حکومت باید قضا ولري حکومت باید ټول اصول ولري دود دودیز مثلا خودی کلی او کلیوالو خبره ده جرګي حکومت نو که خو او کبد او الا بلا وي بګردن مولا دا خبر دا صحیح نه ده حکومت دا مسئول ده دا دي نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي اصولي او اساسي مسائل تر سره کې د سينو چې دودیز او داسي وي
بله مننه راسخ صاحب تاسو درزو یوناما په دغه دریمشتین راپور کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلی دی یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې تر سره شوې دي د اکتوبر پر دریمه د پلخومري خار کې د ځانمرګ بریډ یادونه کړي ورسته د غراز چې تقریبا 21 کسان وای په کې وجل شوې دي د کابل په لویدیز دشت برچ کې هم په یو سپورتي کلب کې د 14 یادونه کړې ده چې ویل شوې اته کسان پکې وجل شوې او 15 نور ټپيان شوې او د غراز دشت بچی کې بیا هم دی او بل 14 ویل شوې چې دغه بریدونه هدافي بریدونه دي مشخص ډول هزارګان یا شیعاګان او هزارګان په نخښه شوې دي او د ډیرو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستې ده دغه بریدونه په خبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپای او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتره غلې چې د خپل وګړو یا اقلیت توکم او امنیت خوندې کړی
بالکل دغه څه ده مګر مسویل سم چې دغه بریدونه په شاکه د پاکستان د استخباراتي کړي د دغه لپاره چې د شیا او د سونی جګړه رامنځته کې په افغانستان کې یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورستر بل ګرم کې دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې ایران لاس وهنه یو ځل بیا د شیاګانو په منځ کې فعال کی بناء زمون دغه دوه غونډې ممکنه چې ایران او پاکستان دی او بل خصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري نو بنا اندغه چې کړنې یادونه سي تروستي عمل له هغه درس رهبری کیږي او په افغانستان کې عمل کیږي او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیاو د سویټر باندې یو بل نوی جګړې ته ورداخل شي نو زه ویل سم دغه د شیاګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمان ورکړ شوی ده دغه اوس معلومه سره ده چې د خپل د شیاګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورستر بلې ګرم شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمين کې په نامه یو د دوی لاس معرفي کې دوی خپل اته د شیاګانو له ادرسه دوی دغه بمونه ته انفجار ورکړي او خلک وژني ترڅو دوی خپل غ سیاسي اهداف ته ورسیږي زموږه نظر په افغانستان کې تاسو به ستاسو معلومات د 15 کال جګړه تیر شوی ده او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لا ده تشته او ګرم دی بنا ان دغه ته استخباراتي کړی تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه بستر ورکی
بله مننه صفای صاحب په یوناما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادي یادونه هم کړی چې ویل شوې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادي باندې محدودیتونه روان دي او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو سیستمز مندې او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې لستون سره مخامخ دي د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت دی او مکتوب یادونه شوی چې ویل شوی ټول پونتونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې په دې مکتوب کې چې لخپلو کتابتونونو دی وای ټول هغه کتابونه لری کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي ایا فکر کوي چې دا هم په یو ډول باندې د بیان پر ازادي باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده یو دا چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي زمير یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لاره کېږي. کله چې اواز خپه شو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ته، نو د دې وجینا اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي دي ته دا لازمی ده چې باید هم دسی بل دا د تعصبي برخوردونه لکه لخپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته گمراه او بد وین، او د دې ځینې نمونی داوی چې په ابتدا کې کله راغلن البته په ډیر تاسف سره خوشینی سره به وایم چې ځینې دسی کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړه خارجی کړی دی کپه ختیز کې دی او کپل ویدیز کې زمونږ گاوندیان دي او کپ انداراز په شمال کې دي، دا د مسایلو ته سخت لمن وهی لکه په اخواته ایران دی شیعیزم، او بیا د هغه لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفی دی. دا ورې یو ملک به کافر هم وسیږي، یو ملک به حنفی هم وسیږي، یو ملک به مالکی شافعی حنبلی هم وسیږي، هغه به په ډیرو د صحابه او ترمنځ اختلافات وو خو هغه په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی، اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته، بلکې کم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړه وړه ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف مې ووري وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولي، له دې کتابه ولې خلک منع کوي؟ نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي، او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو دا بل اواز به نه پورته کوي، کدي پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی. وام
مننه صفای صاحب، راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دو دقیقې وخت لرو. یو نامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. یو د مثال په توګه په بدخشان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د یو افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړې چې جسدونه موندل شوي دي. آیا دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي؟
سل په سلو کې ولې په دې چې تاسو ته بهتر ما زه د اطلاعات لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، تکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بنا ان تاسو ته بهتره معلومه ده چل دا بیا ورته یوه بهانه جوړوي چې دا به خپله شخصي مشکلات بلري یا شخصي دغه بلري، خو دلته باید دوی قانون ولري، دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون له ادرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراءات وکړي، مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناست دی هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی، او دام چې دا اوس هم دغو نه وژنې لا کم دي، زه چې فکروم په دغه سي ګډوډۍ او په دې نشتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ پر رسمیت نه پیژني افغانستان چې ځین دی واک قرار لري، نو دغه سي حالات به وینو.
مننه کور ودان د سیاسي حقوق او امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ، او د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سیاسي شنونکي ابوبکر صافی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مراسره غډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ورستي درې میاشتنی راپور خبري وکړ چې نن یې خبر کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې چیرل شوی و.
Thank you. پنګ روش رنگ رنگ ستاده پنګ روش رنگ رنگ ستاده پنګ روش رنگ می هر سهار مسلوي پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او ستاده پنګ روش رنگ رنگ ستاده پنګ روش رنگ می هر سهار مسلوي پزړه کې می دمنه ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ